افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی یو غړی وایي په قطر کې بنن حمله امریکا یو نور لور سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې افغانستان په ګټه وي.
یو شمیر سیاسي موضوعات باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په کابل کې بیا نن یو شمیر خزو په یو اعتراضیا غونډه کې خپل حقونه غوښتنه وکړه. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په یو روختون کې مړ شو. د عبدالقادر خان د هیواد په اټومي پروګرام کې څه ونډه لرله له یو افغان اټوم پو سره مو مرکه کړي.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، په تاسو فزیک پوهنه ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وازانو د لټي خبرونه هم مهروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو.
طالبان وی په قطر کې له امریکایي لوري سره خبري مهمه دي. یونیسف د ماشومان او شوزو د حقونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ایران وی 130 کیلوګرام شل فیصد غنی سوي یورانیم لري. د طالبان حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه بل نړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون بغړی احمد الله وسیق د دغه خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې همدغه سنوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبرې وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر انجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي، د یونیسف هدف دا دی چې هر انجلۍ او هر هلک په ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 11مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یو اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمیر یې تر شلو کم و د کابل په شهرناو پارک کې راټولې سوې وې. د دغه اعتراضیه غونډې یوې ګډونوالې او د ښځو د حقونو فعالې شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل،
زموږ نننی پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییز غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یو خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پر یوه طرحه کار کوي او پر اساس به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې کولای سي. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوې دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوې وې. د ښځینه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره له خوښیو ډک ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولې خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک په دې اړه نن رسنوي ته وویل،
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالوي کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15مه وي چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخېسي وي یا غنیسي وي ایرانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې تیره میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل ایران د 40% غنی سویو ایرانیم او 160 کیلوګرامه لري. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غنی سویو ایرانیم اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړی و. د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره د 40% ایرانیم او 170 کیلوګرامو ته اړتیا وي، خو په زیات اټومي وسلو کې څه باندې 90% غنی سویو ایرانیم کارول کیږي. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې چې ایران او نړیوالې ټولنې لاسلیک کړی و، تهران اجازه نه درلوده د خپل ایرانیم وبډاینه یا غلزت لدری 0.5% واړوي. د اټومي تړون نور لاسلیکونکو موافقه کړې و چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غنی سوی ایرانیم برابروي. د روسیې په تاترستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړ شول چې یو الوتکه نسکور او شاوخوا 14 نور کسان په دې پیښه کې چې نن مینزلینسک ښار ته نږدې سوي سخت ټپیان سوي دي. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکور او یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. د روسیې نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی په دې الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې دوه یې د الوتکې عمله او شل تنه یې پراشوټ بازان وو. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. عبدالقادر خان نن د 15 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل
He was a great scientist.
او نن یو لوی انسان وو مړ. هغه یو لوی ساينس پو و چې د دې هواد لپاره په جذبه خدمت وکړ. په 1998 میلادي کال کې د سخت کار د دې سبب شو چې ټول نړۍ ورته متوجي شي. ټول پاکستانی ملت یې درناوی کوي چې په مهمو دولتي مراسمو کې به خاور ته وسپارل شي. د پاکستان دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و، روغتون ته له راوستلو وروسته یې سا ورکړې ده. تر دې مخکې ولسی و چې نوموړی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وايي قطر ته د دوی دیپلوماسي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هوار کړی. طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ دوه ورځې کېږي چې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او قطري چارواکو سره خبرې کوي. د دوحې تړون عملي کېدل، د افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د شویو بحثونو اساسي ټکي جوړوي. دا پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتي او بشري مرستو د غوښتنو سربېره په یو شمېر سیاسي موضوعاتو هم خبري وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیزه موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړي کو پراختیا ځندول ده. د پلاوی پرونت امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه یې سره خبري کړې دي. طالبان وای پرونه وخت ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو ای سره خبري وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرونه امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه، د دوی تړون عملی کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتي او بشري مرستو د دوام په اړه خبري وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتي چارو کې همدغه سنوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان ته ملري چې امریکا او نړیوال ټولنه یې هر سجر پر رسمیت وپیژني او د جوړ شوی حکومت درې دلې سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړۍ طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال ټولنې د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی دی او ټولګډونه حکومت جوړول او له طرحه ګرډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واکتال رسیدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټول ګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر خزونن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې چې شمیر لشلو کمو د کابل په شهرنه او پارک کې راټول شوی وي. د اعتراضي غونډې یو ګډونوال او د خزو د حقونو فعال شکر سادات ازادي راډیو ته وویل په اسلام کې خزو حقونه خوندي دي او هیڅ حکومت نشي کولای د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. طالب چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکولی شي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا اعتراضي غونډه سره له دې چې په دغه هیواد کې پر ښځو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یو ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و ترڅو میرمنې سره منسجم شي او دغه لاریون د بیلابیلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتیله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټولې شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. لدی وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړي وو چې د طالبانو سخت خبرګونونو سره مخ شوي وو. د ښځو په کور کې نول، له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یو بل ګډونواله مریم: طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینه وو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکې هم کارونو ته غوښتل شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته یې هم د کار اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو اینری والد ژر تر ژره خپل هغه مرستې چې افغانستان سره ژمنه کړې و برابرې کړې. دغه ادارې پرون خبرداري ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر اندېښمنه ده چې نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران ښایي لاپسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اگست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی و.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پنه غشتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څام تمه کیږي له افغانستان سره بشری مرستې تر سره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوې دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنۍ هم په بهر کې کنګل سوې چې د مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لاپسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي بلکې تر دې حق وبې هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې د غژمنی لا هم عملی سیوی ندی د پوینه د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې لژمنی سره سمي ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر وایند ویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. د وی افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي لکبله باید بشری مرستې په ځنګړو الوتکو کې یا هم د مزکل لاري افغانستان ته ورسول سي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان مخکښ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی او اتل بلل کېده. په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه مهال لانجمن شو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ او رازونو د لیږد له تورونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینې ژور خفګان ښودلی او په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وسط سره سم اې د اسلام آباد په فیصل جومات کې خاورو ته سپاري. نور د ازادي راډیو د زموږ د مشال د څانګې د همکار پامل صاحب په رپورټ کې
د پاکستان دولتي رادیو وای اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1948 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیسته و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وای نوموړی په اګست کې په کووېډ-19 ناروغي هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1948 زیږیز کال کې د هند بھوپال کې زیږیدل او کورنۍ په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې و. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټرا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ د اورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان لدارې مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هېواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظر بند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی و. نوموړي چې په بلجیم کې خپل دکتورا وکړه، نو بیا یې په هالند کې په یوه اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یووړه. تاسو نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه بیا هم زموږ د مشل راډیو د څانګې همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک د څانګې له افغان څېړونکو ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قدیر خان څنګه وتوانید چې له هالند د یورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، البته د فزیک په نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل، بلجیم کې بیا ولاړ، د هالنډي کمپنۍ یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنۍ ده چې د المان او انګلستان او هالند په ګډه و، وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنۍ ده. هغه اصلا یورانکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوی پوری چې د استوی بټی کې کاریږي، هم د بمپ سوی پوری چې د نوی سلانه نه زیاتې. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي تنده پیل کړې وه، خو د کله چې د تنده پیل کړله د سراغ خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل، د هغه سره انډیوالي واچول، مرګتیا یې سوله، او هغه عکاس د وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم ولرم. هغه عکاسم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دوی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او د دې عکسونو البوم جوړ کړی. بل اخر یو وخت چې سوچې کمپنۍ و برخه باید بدل شوی وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدل شوی وای، اغه زړه باید لري سوی وای. قدیر خان د یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړل او دوی ته ویل چې دا د دې د پاریز د تکار کوم او کوم وخت به درته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دوی له اول نه هدف ورته معلوم او په ډیره ځیرکتیا په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دي شول چې د بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او د الته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه اومده ټکی او فوکس په دې و چې د یورانیم وبډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنهاسب تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجیست یا فلز پو په دې مو کپو کړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کني لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده. سنټریفیوژن چې دي دا ډیر تړاوی لدی سره ده چې کوم ګریډ فلز باید وکارول سی، په څه ډول باندې باید افلز څومره مقاومت ولري د تودوخې لپاره، او همدارنګ څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپل د فسیلټی کې وکارول سی. د دې لپاره فلز پیژندونکي ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټره پوری، او قدیر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو ډاکټرانو چې هغه دی موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختمانی او عمراني کار سره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او یورانیم د غني کولو په برخه کې مو د عبدالقادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنهاسر مرکه واورېده. عبدالقادر خان ته په پاکستان کې په دې خاطر د یو اتل پسترګه کتل کېدل چې اټوم بم جوړ کړی، او پاکستان لومړنۍ اټومي آزموینه د 1998 کال په مئی کې وکړه.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو. د ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمای کې، البته د رواني خبرونه په دوهم نیمای کې، د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه د ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. دلته وروره د شانه دوه ګرامي ده، وړه ګران دي، وړي ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي. صحیح چواته نه لري زما طالبان څخه دا خواهش دی چې د میوان ولسوالۍ کې مرستې راځي د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد خلک دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې ضرورت مارا تراغلی دي طالبانو ولکنی ولې ته جلال آباد خار باندې ساتلو خانه ډیره بنظمی په خار کې روانه ده، او اګنی ولکېږي، مسلمانان ولکېږي، نه ولکېږي، زره ولکېږي، ډیر ګناه او بی خطا ګناه معلومه نه ده، او بس بنديان کېږي، او ډیر لوی فجایع روانه ده. څوک اله ولکېږي، څوک مشتل کېږي، دې به پښتنه وشي. نړیوالې ټولنې زخم وختنه ده چې دې پښتنه وکړي. سلام
سلام ټول زړه کارکونکو ته. او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د راغ ساته پوهې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته افتل چهارشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه باندې دوی سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
سلام ورور شه، په خیر دې د تشری. ما دا یو ارزو ده چې د غزمر د علمن پومبا چې دی دلته د کارخانې والا رانی سي. نو دا اگر د دوی نه سي رانی والا زمر د مسلینو ته دا غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دغه پومبا لکی یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته بند ده هغه باید ولاړ شي لسی او دا کدا چې را باندې را دانه چې تاسو دا کارخانه والا نه چې رانیوالای نه دی رانیوالای شي کدی وای چې موږ رانیوالای څه په دغه قیامت خو دی نه رانیوال.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت سبره ولسوالۍ تاسو سره اړیکه کیږم. فعلا هو امنیتی وضع بخیر روغه ده، زمونږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا ویزو وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې